ایران د کورونا چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینی بهرنی ادباء په تیرو دوو کلونو کې د ورانکاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولي دي. د افغانستان د رزمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولي هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمینې مینسک کې له خپل روسي سیال سګید زیراکوف سره مخ و. هوتک وتوانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قید کړي او هغه تسلیمېدو ته اړ باسي. دا په رزمي لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا وه. هغه یوازې یوه ماته خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځنډ وروسته ولوبېده او تر دې سیالیو مخکې د ډېر چمتووالي خبره کړې وه. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا له خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده رزمي لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحد الله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبره سازمان کې د شنبې په ماښام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ښاغلي ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناکه وباله د اوربند په اړه د ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمېر 55,314 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلي ترامپ د جمعې په ماښام په یو کانفرانس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې د ډېر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې. کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیلو او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. او خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتونکی دی باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټوله به جوړ روغه صحتمند به یاست. په تیر څپرکي کې مو ایکوسیستم ایکولوژي مو وپیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم وپیژندل او ورسره غذایي زنځیر مو وپیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شی دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفحې څخه تر 18 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخیرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې آماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکي په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځینې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دوی د چاپېریال څخه اخیستي وه، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته څه کېدی بیرته خارجېدی. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپېریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپېریال څخه مواد واخسته، وروسته یې بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه څه کېږي چاپېریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالېږي، چې دغه خپله څه دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې د هغه د ژوندۍ موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه لپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورسخه کاربن ډای اکساید چې کم جذب کړی وو د هوا څخه د دې لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي چې وروسته لومړی مصرفوم کې راولاړیږي د دې څخه په استفاده کچیر یو موږک په نظر کې ونیسو موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي خپل کم خواړه چې دی هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفوونکی مثال غوښه خوړونکی چې دی لکه پیشي د هغه راولاړیږي چې څه کوي موږک خوري چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابروي انرژي دا د انرژي انتقال صورت ونیوي د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي آماده کړل وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبار د استفادې وړ ګرځي پاتې د نوي موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسېږي ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسېږي او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و نبات چې دی ټوله انرژي یې و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفوونکي پورې نه رسېږي یو څه اندازه رسېږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسېږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره چې دغه د انرژي چې شې دی د انتقال یو دوران سو مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجودات هغه تغذیه وکړل ترلاسه کړل استفاده کړل په مصرف یې ورسول وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شې سول و چاپیریال ته پاتې سو ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران دا لکه څنګه چې اوس مو وویل چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دی یا دویم مصرفوونکي دوی د لومړي مصرفوونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه کوي غذا آماده کوي او وروسته او د لومړي مصرفوونکي چې دی هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي تغذیه کوي او دوی چې دی نباتات چې دی هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري د موادو یو انتقال صورت نیسي چې مثال هغه کاربن ډای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه شي کوي دوران کوي چې وروسته بیرته دغه کوم منرالونه چې دي یا اوبه او هوا کاربن ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه کیږي د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کیږي ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو لکه څنګه چې موږ وویل اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې او یا فیصده برخه چا نیولې ده اوبو نیولې ده او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي د ایکوسیستم راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي موږ وایو کوم سمندرونه سیندونه ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه د جریان په واسطه د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې شي کیږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې شي کیږي ځان رسي د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي کله چې وریځو ته ځان ورسوي پورتنی برخو ته ځان ورسوي هلته چې شي کیږي په وریځو باندې اوري چې د دغه وریځ چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د اوبو هغه په چی باندې اوري د اوبو په څاڅکو باندې اوري که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي د هغه څخه چی کیږي په واوره و جلی باندې اوري یعنی اوبه چې سوله په ساحو ته ځان ورسوي په یا به د اوبو په څاڅکو که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي په واوره او جلی باندې اوري کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکی بیرته چې شي ووریږي پر مځکه باندې مثال تویږي، دی بیرته سمندرونو سندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چې شي کوي استفاده کوي، یا سمندرونو سندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دوی کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه شي کوي خارجیي، یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه چې شي سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کیږي، تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربن ډای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربن ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه یې د براس په ډول شي کېږي د دغه نبات ته ازادیږي، کله چې دغه آزاد سي بیا د دغه نورو اوبو سره د اوبو د زراعت سره یو ځای کېږي، د اوبو د براس سره یو ځای کېږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا چې څو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندې، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژن. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټولو ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو، د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایع ده د ژوند چې په د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندۍ موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بیل اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. څرنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډېر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یوې خپله کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي، او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکړي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن ډای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه، یا کاربن موجود د کاربن ډای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چې کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایو کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربن ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي، او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسېږي غونده بېرته څه کېږي ازادېږي، یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربن ډای اکساید اخلي بېرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس وروستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده د دوی توازن موازنه ډېره خرابه سوې ده، د څه له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم ددان چې دي د دغو ددانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده د دې هغه ثابت موازنه خرابه سوې ده چې د کاربن ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامله سوې دي چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم تغییر وخوري، یعنی د دوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپله د چش په نامه د دغه ګرین هاوس د پیښې لامل سوې دي چې دا موږ په راتلونکي صنفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوه سو چې دغه اقلیمي تغییرات د لامل سوې دي. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوې دي ویلې سوې دي، د اوبو سطح چې سوې ده لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کېدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځوز موږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرغ لاس ته اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفې څخه تر 40 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم در ټول شان چې دي موږ په چې شي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوي کیدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دې څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو شهرونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي. چې موږ وایي دغه اوبه چې دی د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دی هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېرېږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړېږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی چې نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې ښخ کېږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبر ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي، نو ځکه چې ده په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مگر اوس چې ډیر شمیر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډیر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي. چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې په کارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري. چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د انرژي چې د په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو تر څو هغه کمه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال د هوا اوسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ څه کوو استفاده کوو. نو د دوغ د پاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګ د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګ هغه حشره وژن کې کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډیره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي لپاره، د هوا د پاکوالي لپاره. چې نن ورځ د درختو ډیر ریبل یا مثال د درختې چې ډیر اره کیږي له منځه ځي، دا د څه د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوی دی. نو موږ باید کوشش وکړو.